آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د غزل د مشهور شاعر ارواشاد اکرام الله ګران د ژوند وروستۍ مرکه او د هغه شعرونه اورئ. الهام جمال زایمو په پښتو ادب کې له یو نوي ژانره چې کاریکاتورې نومې ورباندې ایښی دی خبرئ. د قلم لار ټولنې مشر متی ولا ویسا په افغانستان کې د بندو ښوونځیو په باره کې خپل نظرات را سره شریکوي، او ځوان کیسه لیکوال نصرت الله ارمان د خپلو کیسو د تازه ټولګي په باره کې شغیږي. د اونۍ فرهنګي خبرونه مسوده نیازی لولي.
په کابل کې د ملي راډیو ټلویزیون په تالار کې د افغانستان د زراعت د پخوانی وزیر او په هیواد کې د عصري باغداري د مخکښ ډاکټر عبدالوکیل په یاد غونډه وشوه. دا غونډه چې د میدان خوځښت ټولنې او نورو اجتماعي ادارو یې بندوبست کړی و، د جمهور رئیس اشرف غنی د پیغام په لوستلو سره پرانستل شوه. جمهور رئیس په خپل پیغام کې ډاکټر عبدالوکیل د افغانستان یو خدمتګار او ویاړ وباله. په دې غونډه کې پوهنوال محمد اسماعیل یون، پوهنمل نبی فراهی، ډاکټر کبیر انجبر او یو شمیر نورو پوهانو دارواښاد عبدالوکیل خدمتونه وستایل، او د افغانستان د زراعت په نوي کولو کې د هغه هڅې بېساري وبللې. د ژورنالیزم او ویندوی د روزنیز کورس ته د اشتنه شاملانو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د باختر آژانس د خبریال د خبر لمخې په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د مطبوعاتو په نړیوال مرکز کې جوړه شوې وه، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهنمل نبی فراهی د ژورنالیستانو له شورا مننه وکړه چې ځوانانو ته یې د ژورنالیزم په بېلابېلو برخو کې د روزنې زمینه برابره کړې ده. د تک ټایمز افغانستان په نوم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لخوا چاپ شوې خبرونه لومړی ګڼه له چاپ راووته. دغه خبرونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په باب د پرمختګونو په باره کې راپورونو، لیکنو او خبرونو ته بېله ده. دغه دوه میاشتنۍ مجله په پښتو، دری او انګلیسي ژبو خپرېږي. تیره اونۍ درویش قلمه تاریخي اثار د هرات موزیم ته وسپارل شول. په دغو اثارو کې د باختري دورې او له اسلام څخه د راوروسته وخت لرغوني اثار شامل دي چې د هرات د خلکو او پولیسو په مرسته ترلاسه شوي دي. د یادولو ده چې د هرات په موزیم کې شاوخوا 3000 قلمه تاریخي اثار ساتل کیږي.
تیره اونۍ د اشنغر غزل مشهور ستوری اکرام الله ګران د 15 کلونو په عمر وفات او د اشنغر د پرانګو په ادیره کې خاورو ته وسپارل شو. ارواشاد ګران د پښتو په اوسنی غزل کې د بیل مقام څښتن بلل کیږي. له ارواشاد اکرام الله ګران سره د عمر په وروستیو ورځو کې زموږ همکار داود تپان چې پښتونخوا ته تللی و مرکه کړې چې د ارواشاد اکرام الله ګران د ژوند وروستۍ مرکه ده. مرکه د ګران مرحوم په خپل غږ پیل کیږي چې خپل یو غزل را اوروي.
جانانه تا د زړه دننه چې د ور ساتم دی ولی دار د راتلو ری په نظر ساتم، او زه خایس لټوم تا امن پوینو کو رنگ.
زه خایس لټوم
تا امن پوینو کو رنگ. تی خنجر لاندې ساتي زه په دیګر ساتم، او په دشت د مینې کې یوونه هم نه ښکارېږي. تا به په خپل سوري ساتم، ځان به په نور ساتم. او زما جانانه مه یریږه زه منکر به نه شم،
زما جانانه مه یریږه
زه منکر به نه شم، ټول الزامونه تا دپاره په خپل سر ساتم. بمبو کی یہ دی دشپونکی دشپیدے غگ نخیجی دے دنامو ارمان بزر اللہ دا چین غر ساتم منگا چی یو ایمان داری و یو عجب داری زبا پدر کی سی رنگ بریت در و بر ساتم و میں تا گورم نتا حق پاکی خاری گیراتا تانه بهیرم ولا تانه ځان خبر ساتم چې کول راشي مخنیوی به خامخا کوم زه به تر کومې پورې ځان له دغې شر ساتم
ډېر ښایسته
اقدار اقدار بدل شو ګرانه دومره هم بدلون نه منم اقدار بدل شو ګرانه دومره هم بدلون نه منم زه په خپل تن کې روایات د اسنګر ساتم
ډېر ښایسته
ترخه دیوالې
ورو مې خدای پاک وبخښي من ډېر مشر وو مرګ پورې غاښونه رو نه و دا موږ بلي نه ویشي ټک پېتی ویشي خپه شوم
دا هم ځواني تېره کړې بس بلا پلی ملی به خولې چکرې به وایي نه
خو دا خو دا مرګ پورې دغه کړ ما نو خو ډېر مشر وو کنه نه چې لا به
نه نوی شیرونه دي نوی شیرونه دي
نوی شیرونه
د خیال پای نه
ماته یاد داتې یاد
هو ته وای بابا چې زما د خیال د امن کلی سپدارنګ دي چې یره نشته دروازې نشته
دلته د دور قدر خوستا قدر د دلونی نشته د زرو مخې ښایز د څلو ګولینی نشته او رنگین بوی یو جنت غوندې مانه بلری
رنگین
بوی لکه جنت غوندې مانه بلری بیا هم جانانا ستادی می د خوبونی نشته زما د خیال د امن کدی څه پدارنګ دی
زما د خیال د امن
کدی څه پدارنګ دی چې یره نشته دروازې یې د کورونی نشته زما د خیال د امن کدی څه پدارنګ دی چې یره نشته دروازې یې د کورونی نشته او ستا په نامه باندې چې آزاد نکړم په زړه مې شو دا کنی کمی می بلمن د تهمتونی نشته او دلته به څه مینه خوره شي نفرتي نه روک شي جنگ د بارود شته خو جنگ د نظرونی نشته او ګرانه د جون د هل ځلې ولې تیښته کوي ګرانه د جون د هل ځلې ولې تیښته کوي تریش حقیقت سره پونه د قسمتونی
ډېر ښایسته ګران بابا دلته اوس ژوند ډېر پر کړی دا اوس موږ د سیاست او د ادب ژوند هم پر کړی په دې کې څه نظر لري
سره کې په کار ده او خپل روایت هم برقرار ساتلی په کار دي کنه زما شی دی ته ته به یاد یې کنه تله اتخا په لاړو تله غواړم خلک وایي چې د کتاب اهمیت ختم شوی دی لږ چې په موبایل او په نیټ او په دغه باندې نه دا خبره غلطه ده یورپي ملکونه دغه چې کوم دی نو په الکترانیک دغه کې او نیټ کې او په دغه کې ډېر مخکې دي ډېر وړاندې دي دا خوشبو چې کوم دی نو دا هم په کوشش دا کوي چې په ایمیل باندې مینه خو دا ده چې اوی کې د کتاب اهمیت شته من زر یا پنځه سوه کتابونه چاپ کړي وو یا مفتي شو یا چې کوم دی نو پردی کې دا کېږي
او وروستۍ پوښتنه در نه وکړم زړه کې د کوم داسې ارمان پاتې ده چې هغه پوره سوی نه ده
اوس خو مې بدله کې یو ارمان نشته اوس خو زه اوسېږم دا ارمان زړه کې
خو بیا هم که یو نیم ارمان پاتې
ارمان خو چې کوم دی د انسان پړه کې خامخا پیش وی کنه دا جون دی دا هم یو معشوقه ده جون هم معشوق دی چې جون دی په امنی په سوکالۍ په خوشحالۍ او دغې او د هغې دپاره هلې ځلې کول چې کوم دی نو دا دغه دی عشق دی دغه دی نو په کار دا دی چې دا ارمان دی چې دا جون چې کوم دی نو څنګه په بد حالت کې چې دا په امن شي په سوکالۍ شي په خوشحالۍ شي دغه ارمان مې پړه کې دی خدای دې دا ارمان هم پوره کړي
ګران بابا یو وروستی غزل خو راته ووایه نه وایه
دومره مې وسو ما لمن د بے وسه ونیو ما لمن د بے وسه ونیو څه په اسانه لاره ما د زندګۍ ونیو او ما نه د وخت ودرول غواړي خپل دښمن یې ګڼي ما نه د وخت ودرول غواړي خپل دښمن یې ګڼي یوه ناشونې تقاضا ده لیونۍ ونیو ما نه د وخت ودرول غواړي خپل دښمن یې ګڼي یوه ناشونې تقاضا ده لیونۍ ونیو زما د نوم په اورېدو باندې لمبه لمبه شوه زما د نوم په اغېستو باندې سلګۍ ونیوه ستا د یادونو په اوبو د ارمان جنازه تننداری له د خایز د سر بلې ونیو چې د ګولی وخت د سا په خپل مخ پریوته دا سی کاریږي د کتن د چې په مې ونیو ما د رکی چر کی راډه کې هم د وکې کړل ما په وکی کی چې خندار نه خوالې ونیو او د بل په ډار چې ګران چا خپل شخصیت درو لکه ابو د باران چې بول بولته ونیو یار سزا راکا عذاب راکا مال لکور د خپل شباب راکا یار سزا راکا عذاب راکا مال لکور د خپل شباب راکا استاد مخ د سپینی پانی نلم مال د دې ټکو کتاب راکا او استاد د خیان په سرات پورې وتل مولا تعبیر زما د خواب راکا سادو د خیان په سرات پورې وتل مولا تعبیر زما د خواب راکا رانا منکر د روایت نیم مالا منگی راکا رباب راکا
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
د قلم ټولنی مشر متی ولا ویسا په دې باور دی چې څو پوری په ټولنه کې سواد نه وي او معرف نه وي هم شوی د نورو مشکلاتو حل کول هم سخت دی په افغانستان کې د بندو ښوونځیو پرانستل د متی ولا ویسا او د ملګرو د هڅو یو مرکزی ټکی دی شاغلی ویسا صالح محمد صالح ته وویل
تقریبا یو کال کیږي چې پر دې باندې مکار کوي چې افغانستان کې بند ښوونځي دي ښوونځي ولې بندي په کومو سیمو کې بندي د خلاصېدو دپاره د حل لاره ولټو خلک ولس دولت دې ته جوړ کړو چې بیرته د بند ښوونځي لپاره کار وکړو یو پروګرام هم دا و چې د غریبو شاګردانو سره د کرتاسې مرسته وکړو څه کم یو کال کیږي چې بیا مختلفو ولایتونو ته مو خپله سفر کړی لکه کندهار هلمند روزګان زابل په هغه کې هغو ولسوالۍ ته چې هلته امنیت نه و خپله هم د خلکو سره لیدل چې څومره ښوونځي بندي ولې ښوونځي بندي او په څنګ کې د ډېرو غریبو شاګردانو سره د کالیو نغدي مرسته او د کرتاسې مرسته کړې د کوم چې دوی ضرورت درلودې په دې خاطر باندې چې ماشومان تشویق شي د هغوی سره مرسته وکړو چې هر وخت دوی ښوونځي ته راشي او خپل د دوی حالات هم دې ته معلوم کړو او بل ډېر غریب شاګردانو چې هغو ته کرتاسیا نه وي رسېدلې په ډېرو سیمو کې هغو ته کرتاسیا نه ورکول کېږي موږ په دې خاطر باندې له دوی سره مرسته کول چې هغوی نور هم تشویق شي او دوی چې کوم د کرتاسې ضرورت لري هغوی باید موږ ورته ورسوو
ویسا صاحب دا خو ډیر مالی لګښت ته ضرورت لري دغه هڅه چې تاسو پیل کړی ده په دې برخه کې څوک ستاسو سره همکاري کوي
اعلان کړی وو د ټولنیزو رسنیو د لارې موږ اعلان کړی وو هر افغان چې موږ سره غواړي کومک وکړي د کرتاسې په برخه کې موږ ضرورت لرو چې موږ سره دې مرسته وکړي نغدي مرسته موږ نه غواړو خو د کرتاسې برخه د کتاب مرسته هر څوک چې موږ سره مرسته کوي اکثره برخه موږ خپل د ټولنې همکارانو موږ خپل راټوله کړې ولا د خپل جیب څخه مو پیسې ورکړې دي کرتاسې هم رانیولې د غریب شاګردانو سره مرسته کړې ده او څه برخه بیا افغان تجارانو چې په خارج کې په افغانستان کې دي نو تجارانو را سره مرسته کړې ده کرتاسې برخه چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې هم نمونه لیکلې چې هر چا کوم کرتاسې را ترنیولې ده یا د کرتاسې برخه مرسته کړې ده هغه لیکونه هغه موږ سره رسته افغان تجارانو یو شمیر زموږ ملګرو په چانده سره موږ د کرتاسې راټوله کړې ده
تاسو په کابل او ولایتونو کې دفترونه لري چې دغه مواد راټولوي او که یا خلک په شخصي ډول ستاسو سره تماس نیسي او دغه څه شیان جوړې په واسه پورې هغه تاسو درسپاري
دفترونه نه لرو خو په ټول افغانستان په ټول ولایتونو کې ملګري لرو موږ سره همکاران شته هر افغان چې غواړي په کوم ولایت کې مرسته وکړي هغوی ته موږ خپل ملګري اسو په شخصي ډول باندې هلته اوسي هغوی مرسته راټولوي کېدای شي په دې څو ورځو کې کابل کې موږ خپل دفتر پرانیزو د مرکزي دفتر مقابل کې وي دا څخه وروسته که بیا په ولایتونو کې ضرورت وو دفتر به کوم وایي چې باید هغه پیسې چې موږ په دفتر ورکوو یا په ولایتونو کې دفترونه جوړو هغه باید مرسته وکړو په ډېرو لږ امکاناتو په لږ وخت کې باید ډېر کار وکړو
تاسو وخت نه وخت لکه څنګه چې یادونه وکړه د ښوونځیو په خلاصولو کې مرسته کوي تر اوسه پورې مو په کومو ولایتونو کې دا کار کړی دی چې نتیجه ورکړي وي
په کندهار هلمند روزګان زابل غزنی فراه هرات په دینو سیمو بادغیس دا هغه سیمې دي چې هلته ښوونځي زیاته برخه دي خصوصا په لوی کندهار کې چې ښوونځي زیاته برخه بنده ده موږ دا غږ راپورټ کوي هر ولسوالي هر سیمه موږ شول چې دومره شووندي باندې پر دولت پرې مې غږ ورسوي په ټولنیزو رسنیو کې مې تصویرونه خپاره کړل یو شمېر ویډیو مې خپرې کړې د قومي مشرانو مرکې د ماشومانو مرکې د ځوانانو مرکې د دینی عالمانو مرکې کې چې ول شووندي باندې هغه لاملونه یا هغه مشکل ستونزې چې هغه مې ټولې پر رسنیو کې خلکو ته وښولې دولت مې وښولې چې دومره شووندي باندې ډېر کار پر هغه سیمه باندې کړی دی چې زیات شووندي باندې لکه هلمند روزګان زابل کندهار غزنی قرا دا ولایتونه چې په زیاته برخه شوندې باندې کومر کار په افغانستان په ټول برخه په هر برخه شوندې باندې غته کار کوم مګر تر ډیره پرې په دغه سیمه کې شوندې زیاتې برخه باندې ده
د پیښن شمیر لري چې څو شوندې به تاسو په امراسته پرنسل سی وي ځکه اکثر وخت دولت مرقام ورکوي نورې ادارې هم مرقام ورکوي خو په سیمه کې بیا ځای خبر اعلان او چرواکي وایي چې په دغه مرانداز شوندې پرنستل نه وی لکه څومره چې ارقام ورکول کیږي
اجرایوی قوت نه یو موږ یوازې شخ پورته کوو لکه موږ چې کوم فویل چې هیله و چې شوندې باید ټول اخلاص وي مګر دولت هغه کار نه دی کړی یا دولت موږ سره هغه همکاري نه ده کړې خو بیا هم په کندهار هلمند روزګان زابل غزنی په دې کې ځینې شوندې تقریبا تر لسو دولسو پورې بند شوندې بیرته خلاص شوي دي چې بیرته یې د خلکو غوښتنه وکړه موږ په ټولنیزو رسنیو کې هغه مشکل ووایي دولت دې ته مجبور شي شوندې خلاص کړي امکان ډېر لري چې نوی دولت پورې موږ مشکل رسولی دي په نوي دولت کې چې کوم بند شوندې دي فقط هغه ولسوالۍ کې چې ډېر ناامنه وي یا ډېرې له مرکز څخه لرې کالته لږ شمېر شوندې پاتې نور به ټولې شوندې خلاصې دولت تر ډیره پرې دا نه مني په زیاتو برخو شوندې باندې مګر دولت خپل ځان دي په خطر وزارت امارت هیڅ وخت هم دا نه مني شوندې هلته باندې مګر کال ته مشکل اولاد یا خبر اعلان لاړ شي یا خلک لاړ شي وای حق لاړ شي د لیرې پرتو ولسوالۍ څخه لیدنه وکړي هلته بیخي شوندې نشته مګر په نسات کې دوی سر راجستر شته اصلا یوه شوندې هم هلته وجود نه لري پیسې یې ستل کیږي مګر شوندې نشته موږ اصلا د دې مخه چې هلته د بند شوندې په نوم باندې ځینې کسان پیسې وړي وزارت معرف څخه موږ غوښتنه وکړه چې باید دغه پیسې پر معرف بخښ ولګول کې جوړې د څو کسانو جیبونه تلویږي ولې په معرف کې په ساده دي لامل سوې چې په زرګونو شاګردانو تر اوسه پورې هم د ښوونځي څخه بیا برخې دي د دې لپاره موږ کار کوي بیا هم نوی دولت ته پورې تر وخت پورې موږ نه چې کابینه جوړیږي کچې نوی دولت جدي اقدام وکړي ښوونځي خلاص نو څو مشولې زلارینو نه په ولایتونو کې دوام ورکو اوس هم موږ د عامه پوهاوي لپاره جلسې په هر ولایت په هر ولسوالۍ کې لرو چې خلک دې ته جوړ شي د دولت سره همکاري وکړي
تاسو په دغه ناامن ولایتونو کې خپل دغه کارونه څنګه مخ ته وړئ چالته هم زده کوونکي هم شوونکي او هم د معرف کارکونکي همیشه په نشه کېږي او د له خطره د کار هم دی خصوصا په دغه جنوبي ولایتونو کې
څه نام دا وي موږ وایو چې دولت ټول عمر یوازې په مرکز کې یا په هغه ولسوالۍ کې په هغه ځایونو کې کار کوي چې امنیت په مرکزونو کې مګر لري پرتې ولسوالۍ یا ناامنې ولسوالۍ یا لښارون خلیرې ولسوالۍ هغه ته هیڅ توجه نه دستوي موږ ډېر کار پر دې لري چې باید ناامنې ولسوالۍ ته لري پرتو ولسوالۍ ته پام وشي او موږ باید هغه سیمه ته ولاړ شو تر اوسه پورې کم خطر سره مخالفې ډلې د کوم خطر سره نه وي مخسوي ډېر سیمه ته زه خپل تللی یم یعنې د هلمند مرجې ولسوالۍ ناوې نادالي ولسوالۍ د روزګان چوری ولسوالۍ کې د کندهار ارغستان او شاولي کوټ ولسوالۍ دی ولسوالۍ ته تلل مشکل و مګر زه خپل تللی ما دا قرباني ورکړې ده زما ټولنې ملګرو دا قرباني ورکړې ده تر اوسه پورې موږ له کومې ستونزې سره نه یو مخ شوي پاتو سو دولت لا ډیر وخت دولت مشته دا ستونیا کسان چې د بندو شوندې په نوم پیسې وړي هغه مشته ډیر ستونزې جوړ کړي تر ډیر پرې موږ د بیکار مخه نیولې تر اوسه پورې هم دی واړی چې موږ مخه ونه شي په یو نوم بل نوم باندې دی واړی چې دا کار باندې ځکه هغه څه چې موږ رسوا کړی یعنی ولست یا تاسو شو چې دومره شوندې باندې مګر تر اوسه پورې لا ولست په دې خبر نه و چې په نامه ولسوالۍ شوندې باندې پیسې استکیږي په دې کې دومره لوی شمیر شوندې باندې یا دومره په زرګونو ماشومان زده کړو څخه بیا برخې دي نو د امنیت لحاظ په هغه سیمو کې دومره مشکل نه دی جوړ شوی خو بیا هم موږ ځو نامنی ستا خطرونه ستا موږ دا قرباني ورکو زه خپل څو ځله مخالفې ډلې سره چې مخامخ شوم هغه سیمه کې جګړه روانه وه چې زه ما کارته اسیاوی شلې په سیمه کې خو ما ویل که چیرې موږ دا کار ونه کړو دولت دا کار نه کوي ولس یې نه کوي تر څو پورې به موږ په زرګونو ماشومان لا هم بیا د زده کړو څخه بې برخې وي دا قرباني باید موږ ورکړو ولس دې ته جوړ کړو دولت دې ته جوړ کړو چې زه تلای شم زموږ د ټولنې همکاران تلای شي تاسو هم تلای شي تاسو هم دې سیمې ته ورشي نور امنیت راولي
تاسو دغه د بندو ښوونځیو د ستونزو یادونه وکړه چې وخت نه وخت تاسو مخنیوي هم په ځینو سیمو کې کیږي تاسو دغه په دې برخه کې ځینې اسناد ویډیوګانې او واکسن هم لري دغه معلومات او دغه اسناد مو د پوهنې وزارت سره شریک کړی دي
د پوهنې پوهنی وزارت زموږ ترمن یو فاصله سالې حساب سره پوهنی وزارت هغه شمیر چې شونځي بندې موږ ته معلومات ته موږ اسناد لرو هغه دوی نه مني او موږ بیا وایو چې دومره شونځي بندې د دې بندو شونځي په نوم پیسې وځي دوی زموږ هغه څه نه مني. زه څو ځله د رسنیو له لارې د دوی له وزارت له مین سره له ویان سره مېلمه شوی یم. هغوی ته مې ویلي دي چې دومره شونځي بندې دغه ویډیو ده دا تصویرونه دي دا د خلکو غږونه دي دا د ماشومانو غږونه دي تاسو او موږ او ولس باید په ګډه سره همکاري وکړو خو تر اوسه پورې دوی زموږ سره ګډه همکاري نه ده کړې. تر اوسه پورې لا هم په زرګونو ماشومان په سوونو شونځي لا هم په ناامنو سیمو کې بندې هغه چې بند پاتې دي په دې راسره همکاري ونه کړي یوازې موږ کامیاب کېدلای نه شو.
بالکل تاسې خلکو ته د تعلیم د دودې دوه په برخه کې هم معلومات ورکوي چې شونځي وساتي کوچنیان شونځي ته ولېږي څومره ګټه کړې د ستاسو د پوهاوی دغه پروګرام په لور پرتو سیمو کې.
تر اوسه پورې چې هم په ډیرو لیرو پرتو ولسوالۍ کې شونځي بندې حالت د عامه پوهاوي لپاره دولت یو پروګرام په لار نه دی اچولی. تر ټولو مؤثر شی چې دا په بند شونځي خلاصې او لس بلې ته جوړ شي چې شونځي ته د جوړېدو ساتنه دی ورکې نجونو ته تعلیم اجازه تر پوهنتون ورکې دغه ته کار نه دی سوی موږ ډېر کار پر دې کوي په لیرو ټول سوالی کې د کومې مشرانو سپینجری ځوانانو لایانو امامانو سره ژغیدلی چې تاسو خپل په خپل سیمه کې په مسجدونو کې دا आवाज راپورته کړئ چې شونځي ناروانه ده خپل دي خلل د شونځي ساتنه وکړئ تاسو هغه څوک چې د شونځي په نوم پیسې باندې شونځي ورنوي دا وي مخه تاسو خپل ولسی دا د عامه پوهاوی لپاره موږ په لیرو ټول سوالی کې ز خپل تللې زما د ټولنې ملګری چې موږ د عامه پوهاوی لپاره کار کوي.
بل او ورستي پښتنه دا چې یو څوک غواړي تاسو سره مرسته او همکاري وکي تاسو څه ډول مرسته ته ضرورت لري په کوم اندازه او څنګه کولای شي خلک چې دغه خپل مرسته تر تاسو پورې درورسي.
صالح صاحب څو ځله اعلان په ټولنیزو رسنیو کې کړی چې هر افغان چې موږ سره مرسته کوي موږ یې ممانعت نه کوو موږ ډېر اړتیا لرو خصوصا د کرتاسي په برخه کې او د کتابونو په برخه کې اړتیا لرو. اوس موږ په افغانستان کې کندهار هلمند روزګان زابل لوګر په دې ولایتونو کې د خلکو د استفادې لپاره کتابتونونه جوړوو خلق لاله څخه استفاده وکي ځایونه مو پیدا کړي د دوه کتابتونونو ځایونه مو جوړ کړي دي مګر کتابونو ته سخت ضرورت لرو. بیا مو اعلان کړی هر څوک چې افغانستان په هر ولایت کې زموږ سره غواړي مرسته وکړي د کرتاسي کتاب په باره کې په برخه کې زموږ سره مرسته وکړي هغه زموږ د قلم مبارزې سټرګل افین په نوم پاڼه ده فیسبوک دی هغه د لارې کولی شي موږ ته ایمیل وکړي موږ ورته جواب ورکړو په هر ولایت کې چې دوی مرسته کوي موږ هلته ملګري دوستان ورته استو چې دوی زموږ سره مرسته وکړي خو نقدي مرسته موږ تر اوسه پورې نه غواړو په دې نامه باندې چې موږ په ټولنه کې ډېر وخت نقدي مرستو یا د دغه نامو څخه استفاده شوې ده نو موږ یوازې د کرتاسي کتابونو او هغه څه چې په ښوونځي کې ضرورت وي د هغوی مرسته غواړو.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د افغانستان د ځوان کهول کیسه لیکوال نصرت الله ارمان لا محصل دی په کابل پوهنتون کې انګلیسي ادبیات لولي. د لنډو کیسو دویمه ټولګه تازه تازه لچاپ راوته ده. دای راتوي
هنرمن زما د وروسته دوه کلونو د کیسو مجموعه ده چې ټول ټال پکې دویش لنډې کیسې راجمع شوې دي او هنرمند مازیګر کتاب لرونځي د خبرونو لړ څخه دوه درشتم کتاب دی چې 13 اونۍ لچا پر اوته.
شاغله نصرت ارمان په افغانستان کې د لنډو کیسو لوی لیکوال او مشهور کارکتونکې شاغله زرین انزور ستاسي په دې هنرمند باندې ستاسي د لنډو کیسو په دې ټولګه باندې و سریزه لیکلې ده او په هغه کې یو ځای لیکلی دی چې دغه ځوان لیکوال به د پولیسي کیسو پیاوړی لیکوال شي. دو خو دغه څه پیش بینی کړی ده نو زه ګومان کوم که اوریدونکي هم اول په قصه کې شریک کړي بیا به خبرې پې کوو ستاسو په کتاب باندې. خو البته اره قصه کې انتخابي کوشش وکړي چې یو څه لنډ وي چې د لوستو لپاره وخت ولرو او پولیسي غوندي
پولیسي کیسې وګدې کیسې دي. زه به تاسو ته ولنډ کیسه د کلینک په نوم وایم. کلینک کتار خزه د پخو په سر ناستې وي. ډیرو یې ځانونه په چادرېو کې نغاړلې وو. سګنی ژمي د خلکو بې خو وست د باران درک نشته وچه یخنی ده. لږ مخکې په اوسپنیزه دروازه کلینیک لیکل شوی دا دولتي دی چې د کومې موسسې ملاتړ لري. ډاکتران یې تر 11 بجو ناروغان ګوري. بسر ناروغ ته د غټو بوتلونو دوه قسمه ګولۍ پلاستیک کې اچوي. پروین د ملال اذان سره ځان را رسولی. خپل کوچنی زوی پرونیو کې تاو راوړی. د لومړي نمبر په نیولو خوشاله ده. د ماشومې سومه ورځ ده چې تبي کوي او سینې خراب ده. تر دې وړاندې هم څو ځل دې کلینیک ته راغلی وه. کوچنی وچ وچ ټوخي وکړل. خوا ته ناستې ښځې د پروین د زوی د حال په لیدو ویش ویش وکړ. بیا یې وویل خدای دې ورحمېږي، دې بلامړې یخنۍ ټول خلک خراب کړل. د دې کلینیک ډاکتران ښه دي، که دا نوی څه به مو کول. پروین خبرو ته خوله جوړوله چې زوی بیا ټوخي واخیست. د ټوخي دا سپه تر پخوانیو زوروره وه. تیته یې واچوه. د لمر زیړبخنې وړانګې ورو ورو په ګرمېدو وې. د کلینیک ور پرانستل شو. څوکیدار پروین ته د ننوتو وویل. هغه د ډاکتر کوټې ته ننوته. د چوکۍ تر څنګ برقي بخارۍ لګېدلې وه. ډاکتر صاحب، څومره ورځې ده چې سخت ټوخیږي، یخنۍ به درنه واخلی وي، په میز یې واچوه. زوی له غېږې ښکته کړ. له مخه یې ورته دسمال جګ کړ. د ماشوم سر د بخارۍ اړخ ته کوک شو. سترګې یې خلاصې نیولې وې. شیدې یې ګرځولې وو او په شونډو یې زګونو پوکڼۍ کړې وې.
عبدالله الهام جمال صاحب غواړي چې په پښتو ادب کې د محدودو کلمو یو طنزي ژانر وده وکړي او په ادبي کړیو کې وپیژندل شي. د دغه ژانر ته د کاریکاتوري نوم غوره کړی دی. کاریکاتوري څه ته وایي؟ بېلګې کومې دي؟ ځانګړنې کومې دي؟ الهام جمال صاحب راته وایي
کاریکاتوري ماته د کاریکلماتور کلماتور یا هم د کاریکاتور له اصل کلمې په ذهن کې راتلل. ډیری هغه جملې چې چون ما کیسهګۍ ډېرې لیکلې په دې وروستیو کې مینیمال جملې، ما فکر کاوه چې یوازې تراجیکې او هغه جملې چې د هغو کلمو تر شا محتوا پرته وي باید نه وي. ځینې داسې کلمې هم باید وي چې د کلمو په مخ د معنا پرده پرته وي، یعنی سرچپه او په یو ډول په طنزي شکل هغه پیغام ورسولی شي، لکه کاریکاتور یې چې رسوي. او کاریکاتوری هم د کاریکارا کلمه او توری کلمه دواړو یو ډول مشتق دی، چې هماغه کاریکاتور کیږي چې هغه د یو طنزي موضوع رسول په هنري ډول دی، او توری هماغه کلمه دی. یعنی په کلمو کې د یوې ترسیمي او کاریکاتوري طنز بیانول تقریبا د کاریکاتوري ډول دی او ژانر دی.
شغله جمال زی، د ادبیاتو یو تعریف دا دی، وای ادبیات د کلمو هنر ته وایي، یعنی هغه هنر ته وایي چې د کلمو په ذریعه رامنځته کیږي. نڅا د حرکت هنر دی، د بدن د حرکت. انځورګري د رنگونو هنر دی، د کاغذ په مخ یا د تختې په مخ باندې. کاریکاتور چې دی د رسامي څانګه ده، د نقاشي څانګه ده. بل خصوصیت یې دا دی چې د دې انځور د کاریکاتور چې مبالغه پکې ډېره وي او طنزي اړخ لري. په دې کاریکاتورونو کې که فرضاً یو څوک رسموي چې پوزه یې اوږده ده، تر معمولي پوزه دې ممکن پنځه برابره ډېره اوږده یې. که یو څوک انځوروي چې غاړه یې اوږده ده، نو ممکن پنځه برابره شپږ برابره یې ډېره اوږده کړي، تر څو چې په طنز بدل سي او یو څوک ورته وخاندي، یو مبالغه پکې پیدا سي او د دې مبالغې له لارې یو پیغام ورسی شي. دا خو کاریکاتور سو. خو کلمو کې کاریکاتور د کاریکاتوري یو اړخ خدا سو د دې ژانر چې یو خو طنزي دی او بل تصویل چې په عین حال کې لاند دی. یعنی منظور دې دا دی چې دغه طنز په یوه جمله کې
بالکل ځینې وخت،
یعنی که اوږدي هم ډېر خو به نه اوږدي شي،
نه خو مینیمال به وي.
نو د دې له خاطره د کاریکاتور او د تورو کلمه دې سره وصل کړی ده. توری پر حل محدودی
بالکل
یو څو تورو مجموعه ده او په تنسی ډول یو مفهوم بیانوي. شغله جمال صاحب، که هر څومره هم تیوری کې خبري وکړو خو تر څو چې مثالونه ورنکه نو خلک به ور باندې سم پوه نشي.
یو ژباړه ده، خپل جسد می ډاکټر ته ور تحفه کړ.
خپل جسد می
ډاکټر ته ور تحفه کړ. په دې کې اول خو د کلمو په مخ د معنا پرده پرته ده. د نورو ژانرونو په اپوټه چې په هغه کې د معنا پر مخ د کلمې پرده او نقاب پروت وي، په کاری کلماتور کې لکه په کاریکاتور کې چې ده د اصل موضوع مخ اصلي معنا پوښلی په کاریکاتوري کې هم دغه څه ده. مثلا خپل جسد مې ډاکټر ته ورتحفه کړ، د ده منظور هغه ډاکټر دی چې هغه نالایق دی، او که یو څوک راځي ده په کاریکاتور کې رسمه ای دا موضوع، هغه به هم دغه څه یو د اغراق یا د غلور یاد مبالغه لپاره یو موضوع پکې را انتخابی، لکه وړاندې چې تاسو ویل چې فرض کړئ که غواړی اوږده وي نو هغه به 15 برابر زیاته ښیي، دلته هم مثلا مبالغه شوي. او یو بل میکروب د لابراتوار په تشخیص د بیا کتنې غوښته نه لري، دا هم ژباړه ده.
میکروب
د لابراتوار په تشخیص د بیا کتنې وختنه یا درخواست لري، دا هم مبالغه شوی ده. په حقیقت کې کټ مټ لکه یو کاریکاتوریست چې راځي د یو چا نقاشي انځورګری کوي، او په هغه کې د طنز لپاره د یوې موضوع د برجسته کولو په خاطر په یو موضوع ډیر تاکید کوي، لکه دلته هم بیخي په یو ډول مبالغه آمیز شکل ادعا شوی ده چې میکروب چون د لابراتوار کیفیت او تشخیص دومره ضعیف دی چې میکروب هم حتی راضی د تشخیص د سرکته نه وخت
ډیر علی شغله جمال زی تاسو به نور مثالونه هم ورکی په دې حساب دا هم د دې نوی ژانر مثالونه دی. یو وخت زما په ذهن کې دی بل چا جمله پاته وای دی تلو جرأت نه درلود وی ویل زه ورته ولاړم، او یو وخت کړیا دی کابل کې برق ډیر کم وو، بیا به ځینو خاصو خلکو چې له حکومت سره به وپېژندل او داسې چارواکو سره به وپېژندل، بیا به د ده په کور کې څلورویشت ساعته برق و، د نورو په کورو کې به نه و. ګومان کوم دا مې په هغه وخت کې اروېدلې ده او که مې خپله جوړه کړې وه دا جمله، نو دا هم په دې ژانر کې حساب ده که نه؟ تاسو وایس وایې ویلې چې موږ روشن فکر یو ځکه څلورویشت ساعته برق لرو، دا هم کېدای شي همدغه ژانر کې راشي. یعنې دلته هم روشن فکر په دوو معناو، کور روڼده نو
بالکل
د روشن فکر دا، او بل روشن فکر دا چې نه مطلب د سو استفاده چل هم ورزی تر نور ځان برګنیو.
دریمه موضوع دا چې یو څوک ادعا کولای شي دغه موضوع په دومره سادهګۍ ادعا کولای شي د روشن فکرې.
سو نور مثالونه کوي
د کابل غاصبانو شک نشته چې د آزادۍ منار هم غصب کړي، دا خو شاید ممکنه نه وي چې یو څوک راشي د آزادۍ منار کراشه هغه غصب کړي، خو دا پیغام رسول کیږي لوستونکو ته چې که یو څوک راځي د یو غاصب کاریکاتور رسمی په انځورګرۍ، نو هغه شاید همدغسې یو غاصب رسم کړي، د شاید یو تر یو حده پورې ناشونی هم ویلا چې یو غاصب د رسم کې او د غاصب دومره غټ خیانت د خلکو ته ننداره ته کېښودلی شي. خو په دې جمله کې تر یو حده ډېر په اسانۍ دا کار شوی دی چې خلکو ته ښودل کېږي د غاصبینو هغه د بیرحمۍ وروستۍ بڼه ښودل کېږي.
او تاسو خو مبالغې ته ګورئ، او ما بیا یوه بله معنا هم پکې ولیده جمال صاحب، خلکو ته دا درس هم ورکوي یا دا پیغام هم لري خلکو ته چې که چیرې غصب روان وي نو نهایت پیدا وي چې خپل آزادي به هم له لاسه ورکوو.
بالکل، یعنی دا هم د آزادۍ سلب دی چې د یو چا آزادي دومره محدود وي چې یو کس په یوه امر د ده کور غصب کړی شي، د ده ځمکه غصب کړی شي، او له ده نه هر څه آزادیانې واخیستلی شي.
او که قانون نه تطبیقیږي نو معنا یې دا ده چې ورو ورو به خدای مکړه ټولنه شړیږي او ملک به شړیږي.
بالکل،
چې نتیجه د آزادۍ ختمېدل دي.
بالکل، او د کاریکاتوري بله ځانګړنه دا ده چې تر ډېره پورې په ټولنیزو شبکو کې ځوانان همدا موضوعات لیکي. د بېلګې په توګه دا دوه درې ورځې زه ګورم چې د ولسمشر او د مشرانو د حکومت د چارواکو د متوجه کولو په خاطر هڅه کېږي ځینې جملې پورته شي. مثلا لیکي ولسمشر د پاتې ناروغانو پوښتنه به مونږ درته وکړو، ته په خپل کار پسې ورسېږه. مثال، نو په اجتماعي موضوعاتو په تیره هم په سیاسي اجتماعي موضوعاتو د لنډو جملو په وسیله هغه پیغام رسول ډیر شوی دی په تیره هم په اجتماعي شبکه.
شغله جمال صاحب، څرنګه چې له انټرنیټ سره مختصر لیکنه اسی هم عامه شوی ده، ایجاز ته توجه زیاته شوی ده، لبلې خوا بیا د نړیوال جال ځینې وسیلې هغه خو بیخي حتی کلمې محدودې کړي دي. آیا نړیوال جال هم دغه نوی ژانر ته زمینه لا ډیره مساعده کړې نه ده؟
زه فکر کوم چې همدا باعث شوی دی چې دا ژانر وده وکړي او رامنځته شي.
په نولسمه پیړۍ کې چې مجلې راووتې نو بیا وویل شول چې لنډه کیسه ځکه رواج شوه چې مجلې راوتې دي، او مجلې چې دي کتابونه نه دي او د مقالو په اندازه مطالب خپروي، نو هغسې قصې رواج شوې چې د یوې مقالې په اندازه نو بنا لنډی کیسه ودا وکړه د وسایلو تغییر همیشه د ژانرونو له تغییر سره
تړلې
مرسته کړې ده یو وخت اخبارونه نو په نولسم پیری کې زموږ په سیمه کې نو یو پیشه به وسوه نو بیا به په چاربیتو کې خوندې کېده
بالکل
خو اخبارونه چې راغلو د چاربیتو یو نقش ورنه واخیستل سو بیا راډیو راغله او سندرې راغلې په راډیو کې سندرې درې دقیقې دوه دقیقې سډیرې به وي پنځه دقیقې خو چاربیتې اوږدې وې نو د چاربیتو سندرې په راډیوګانو کې نه ویل کېدې په تلویزیونونو کې نه ویل کېدې نو چاربیتو د موسیقي په دنیا کې هم یو نقش له لاسه ور نو چاربیته څنډې تسوه نو د وسایلو تغییر د ژانرونو د تغییر باعث ګرځي دا خو هغه شی دی چې د ادبیاتو تاریخ هم ثابتوي او موږ مثالونه لرو آیا ویلی سو چې نړیوال جال دا به په ژانرونو کې تغییر راولي او دغه نوی ژانر د کاریکاتوري به لامده نړیوال جال سره وغوړی شي
لنډه کیسه شارټ شارټ ستوري چې راغله لویدیدوالو فلاش فیکشن یو تر ټولو لنډ فیکشن ورته ویلو او تقریبا پنځه پنځوس کلمو شاوخوا ته راښکته شو یو یو سل پنځه پنځوس کلمو ته یعنی تر لنډې کیسې ډېره لنډه کیسه له هغې را وروسته سډن فیکشن ته راغلل دوی چې یوازې یو څرک به د یوې پیښې ووي او بس کاریکاتوري هم په همدغه ډول هماغه موضوع چې په یو اوږده طنز درې صفحه یي څلور صفحه یي طنز کې رانغښتل کیږي دوی یې په یوه یا یوه نیمه یا دوه جملو کې رااخلي عینی لکه داستان چې لنډیږي 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 او تر دې پورې رارسیږي چې په یوه ټولنیزو شبکو کې کاربرد ولري لکه په ټویټر کې یا په فیسبوک کې
شغله جمال صاحب په دې کې خوشک نشته چې خورې ورې نمونې په پښتو کې شته آیا داسې ځوانان داسې لیکوال هم شته چې دې ته د یو ژانر په سترګه کتلي او داسې منظم کار ورته شروع کړی
ما خپله په همدې خاطر هڅه وکړه چې په دې لیکنه وکړم دې ته تقریبا دا نوم را پیدا کړم او په یو ډول منظم شي دا د بیلګې په توګه پرون همدا پرون ما یو د یو چا پوسټ کاته په فیسبوک کې لیکلی وي که څوک د کندهار والی کېږي تر سبا سهار مخکې دې نوم ولیکي دا یو ډول په تنظی ډول دا خبره لیکلې ده چې ګواکې په د کندهار د ولایت لپاره هر څوک راضي او کولای شي چې دا ولایت واخلي نو په دې ډول لسګونه بیلګې د ورځې زلولم او په بیلابیلو خبرانه یو کې دا بیلګې سړی لوستای شي ما خپل هم وغوښتل چې دا منظم شي تر یو حده خلک دې ته متوجه شي چې دا موضوع له جدي موضوعاتو نه رادی خو ده او دا تنظی بڼه لري متاسفانه چې تنظی لیکنه اوس کمې هم دي ځکه په داسې یو ټولنه کې چې همیشه تراجیک او خپه کوونکي موضوعات ډیر دي سوژې د لیکلو لپاره هلته د خندا لپاره موضوعات ډیر محدود هم دي ښه ده چې په یو ډول منظم شي دا او تر اوسه پورې متاسفه شته دي شاید د ورځې لسګونه سلګونه بیلګې سړی ولولي چې هغه دغه سبک ته نږدې وي او یا هم دغه ژانر وي تقریبا په خپله خو که یو څه نور هم منظم شي تر اوسه پورې متاسفانه ډیر منظم نه دي لکه په نورو ژبو کې زموږ ګاونډیو ژبو کې لکه فارسي مثال ورکړو کاری کلماتور چې هغه ډیر زیاته وعده کړې ده تقریبا حتی بسته یو خبرانه دی همدغه لپاره په تخصصي ډول فعالیت کوي همدا کاری کلماتور نشر کوي زه فکر کوم چې که یو څه مدلته هم منظم شي هم به وعده ډیره وکړي هم به موثریت لا زیات شي او هم به هغه تشه چې دوس په تانس کې تقریبا تر ډیره پورې شته ده هغه به یو ډول ډکه شي یعنی
شغله جمال صاحب ډیر کله پخوا زه ماشوم وم د دېغه وخت خبره ده یو څوک په کندز کې یغه به داسې جملې جوړولې تنظی او ډیره با معنا اوس دېغه یو جمله را په یاد شوه یغه ویلو په هغه وخت کې وای هغه وخت لري نه دی چې په خبرونو کې دا اعلان ولولو چې یو داسې لسانس ته ضرورت لرو چې لیک لوستې زده وي زه فکر کوم په دې کې دی هغه توم نشته د دې نوی تنظی ژانر نو په ټولنه کې به ډیر داسې خلګي چې هغه به د اوږدو لیکنو حوصله به نه لري یا به وخت نه لري خو هغوی به دغسې جملې لري نو زه فکر کوم دغه ژانر به که معرفي شي ډیر هغه خلک هم د نویو خبرو کولو ته وهڅوي او لیکلو ته چې تر اوسه یې د لیکلو جرأت نه دی کړی یا حوصله نه ده کړې
او یا یې که تر اوسه پورې لیکل په یو څه بدلون سره لا مؤثر کړي لا یې هغه تاثیرګذاري چې پخوا یې اغېز پخوا خندلی شو هغه لا زیات شي
ګمان کوم هنر له بل ډول لیدلو سره ډېر تعلق لري یعنی که موږ یو عادي خبرې ته په یو داسې بل نظر وګورو نو په هغه کې هنر او نوې معنا پیدا شي شایست پیدا شي یو وخت د کابل پانتون کې د اقتصاد پانسی په دیوال باندې یو شوار لیکلی وو، وایي د ښځې شخصیت د هغې په حجاب کې لی. ما وویل که دا سرچپه سي څومره نوې معنا به پکې پیدا شي. په تړه کې را تېره سوه د ښځې حجاب د هغې په شخصیت کې دی، دا معنا لا تکمیله کېده. ډېر وخت داسې چې که یوه جمله، یوه ډېره مشهوره جمله، یوه مشهوره خبره یو څه بدل را بدله کې یا سرچپه کې، نو لا نوې او ژوره معنا پکې پیدا کېږي. دغه ژانر کې ګمان کوم دغسې یو خصوصیت هم سته.
ځینې وخت د نصیحت کولو هغه انداز ډېر مؤثر نه وي. حتی مثال سړی ووي چې ګورې غصب مه کوئ، ډېره به له پامه وتلې جمله وي. خو که یو څوک راځي همدا د کاریکاتوري په جامه کې په طنزي جمله کې خلکو ته بیانوي چې داسې ویره هم ګورېشته ده. یعنی آزادی د یو غاصب پشتون کې، د یو داس چا پشتون کې چې شخصي او فردي آزادۍ سلبولای شي، آزادي معنا نه لري. دا یو غټ پیغام لیږدولای شي. د لویانو له وینا اوس ډېرو خلکو ځینې موضوعات را اخیستي، د کنفوسیوس او د سقراط، د اپلاتون بلابل او تیتفرک جملو نه وینا و نه جملې را اخیستي دي، لیکلې دي، خو هغه تاثیرګذاري دومره نه ده. خو که یو څوک اوس لنډ په لنډو ټکو کې یو بله موضوع لکه تاسو چې ویلې په بدل شوي شکل را اخلي، هم یې اغېز زیات دی او هم یې اړتیا ده او زیاته ده. هغه موضوعات چې باید پورته شي او خلک پرې خبر شي، په هغه بحث وشي، هغه یو ډول خواته دي.
شغله جمال زین، د کاریکاتوري د نوي ژانر بحث به که دې خوښه وي د یو څو مثالونو په ورکولو سره پای ته ورسوو. نور مثالونه در سره سته
و بخې هغه نه وړاندې یو بحث دی چې یو کاملا جدي دي کاریکاتوري د محتوا په لحاظ او یو کاملا طنزي بڼه لري.
شغله جمال صاحب، که طنزي ماهیت ورته قایل نسو، نو بیا خو باید یو بل ژانر یو بولو مقولې به یې نه پیژمه. پخوا به کلمات قصار بلل، دغسې نوم به ورکوو وجزې. لیکن چون د کاریکاتور او ایجاز مجموعه ده، نو ځکه یې کاریکاتوري بولو. زه فکر کوم هغه غیر طنزي باید یو بل نوم ولري، که څنګه؟
بالکل، طنزي خو دواړه دي. په ځینې وختونو کې یوازې د لوستونکي د خندولو لپاره لیکل کېږي چې هغه تر شا ډېر قوي محتوا پرته نه وي، او ځینې وخت هم یو لوستونکی خندولی شي او هم یې تر شا نور یو جدي مطلب هم پروت وي. مثال یو داده چې موږک د پشه متحرک خواړه دي، موږک د پشه متحرک خواړه دي، چې د دې تر شا ډېر که سړی فکر وکړي ډېر شی نه شي موندلی. خو یو بل په حوض کې د ونې تصویر ولویده، اوبه وچړپېدې.
په حوض کې
د ونې تصویر ولویده، اوبه وچړپېدې. په دغه کې شاید د ده تر شا شاید نور په طالب سړی واخیستلی شي. یوازې دا به نه وي چې همدا موضوع وي چې په حوض کې د ونې تصویر لویدل کله اوبه چړپولی شي. یعنی دا یو قسم طنز دی، خو د دې تر شا نور موضوعات سړی پیدا کولی شي. یا هم ماهی د شتون او د باران قطره د نشتون په خاطر په اوبو کې اوسیږي.
ماهی د شتون
او د باران قطره د نشتون په خاطر په اوبو کې اوسیږي. دا یو هغه وی چې کاملا د لوستون کې د خندول او ځنې وی چې هم فلسفي موضوعات
لکه همدا جمله
چې د شتون او د نشتون فلسفه تقریبا په اړه سړی ادعا کولای شي،
او د ممکن د ژوند مقصدونه بیل بیلی بیخي متضادی،
لکه د مقصدونه پورې د اوبو ارزښت په تنده پورې اړه لري چې څومره سړی تګای دی. ځینې وخت یوازې د خندولو په خاطر دی، او ځینې وخت نور موضوعات هم په ځان کې نغاړلی شي. فرض که سیاسي هم کېدلی شي. مثلا د کابل چارواکي د تفریح پیسې دوشنبه ته ساتي، دوی دوشنبه ته ځي تاجکستان ته، یا هم دوشنبه د یو قسم طنزي جمله،
دوشنبه ورځې مطلبی ممکن بالکل کاری ورس که دوی تفریح کوي ده هم کېدای شي
بلابل مطالب.
اصلا د ایهام پکې یو طنز پیدا کړی دی او دی او خواندې ور ډېر کړی دی.
در
حافظ شیرازي طنزونه د ده د ایهام له صنعت سره تعلق لري. د الفت صاحب طنز تر ډېره حده د ایهام د صنعت د بدیعي صنعت پیداوار دی. یعنی یوه کلمه چې دوه معناوې ولري او دواړه معناوې یې سترګو ته ودرې، او د هغو چې کومه فاصله ده په منځ کې د دې دوو معناو، او له هغه نه یوه خندا جوړه سي او یو طنز پیدا سي.
بلکل تقریبا په دې کې هم ځینې وخت په کلیوال لحاظ باندې هم ځینې کلیوال ډېر دا ډول جملې ډېرې زیاتې کاروي. نو سړی به هغه به ما چې اورېدلې پخوا مشخص بیلګې مې په ذهن کې نشته، خو کله به مې چې هغه اورېدلې همدا موضوع چې د هغه معنا چې سړی په اول ځل ترې اخیستلی شي او په هغه معنا چې سړی دوهم ځل ترې اخیستلی شي، هغه فاصله چې په دې منځ کې ده واقعا سړی خندولی شي او دواړه بیلابیل معناګانې لیږدولی شي. یوه کیدای شي چې جدي معنا ولري، یوه کیدای شي چې کاملا طنزي معنا ولري. دا ډول مثالونه زیات دي. مثلا باید څو سیاسیونو له زینې آسمان ته ختلې، یو ډول تصویري هغه هم لري. دا سیاسیون دي لکه زینه شوي دي او باید د دوی په خاطر آسمان ته ختلي دي. یا هم په تریاکو بار معتاد خر منزل ته نه رسیږي. په دې ډول نور ګڼ مثالونه درلودلی شو چې دا غلطه زموږ د جامعې له بیلابیلو هم سیاسي واقعیتونو سره، هم ټولنیزو او اخلاقي موضوعاتو سره، او هم کیدای شي د فلسفي موضوعاتو سره اړخ ولګي. په نورو ټولنو کې خلکو ډېر لیکلي دي، په لویدیځو ټولنو کې، خو زموږ په ټولنه کې ډېر دا نه دي لیکل شوي.
خدای دې وکړي چې همدا شان رحم رواج شي او زموږ ادب یو نوی اړخ او نوې ښکلا پیدا کړي. مننه.